د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه امپای ته ورسېدې. نن پنځمه ورځ د 1409 یوم هجری لمریز کال دی. لیندې قوس د میاشتې ومه د 2019 میلادي کال د نومبر 23 سره برابر ده. نوریاس نوری مو د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و په ریچ د امریکا د پاوز لوی درسې زوی وستر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د خبرو لاره د جګړې د پاتره سیدو امکانات زیات شوي. د پر دې او ځین نور موضوعات په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د پاکستان سره محکمه بنند د هواد پوز د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مدیر تمدید د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي. په عراق کې مظاهره چانو پرون د هواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګری ته اور واچو. د خبرونو تفصیل. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. چاودنه پرون ماښام په 5 بجو شوي وه. د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي په دې اړه وویل
15 کسان شهیدان شوي دي چې په شهیدانو کې شپږ میرمنې، یو نارینه او شپږ کوم رنجونې او دوه هلکان شامل دي، او تر دې ترڅنګ یو نارینه هم شامل دی او دوه نور ملکیان هم زخمی شوي دي.
مرادی زیاته کړه چې دغه کسان د کندز له خان آباد ولسوالۍ څخه د امام صاحب ولسوالۍ ته په موټر کې تلل. هغه وویل ماین وسلوالو طالبانو ویښوي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون پر ټویټر ولیکل چې د بې ګناه ښځو او ماشومانو په قتل خوابر دی او په کلکه غندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هیوادونه د افغانستان سرحدونه له نږدې څاري، ځکه په دې هیواد کې د بهرنیو تروریستانو په ګډون ډیر بلانجمن مسایل شته. د روسیې د خبري آژانس تاس په حواله سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د ګډو ګډو هیوادونو د دفاع وزیرانو، د بهرنیو چارو او د غراز د ملي امنیت شوراګانو د مشرانو په غونډه کې وکړې. د افغانستان په شمال کې پخواني شوروي جمهوریتونه په دې هیواد کې د داعش د فعالیت له امله مکررن اندېښنه څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني د نومبر په 19 ننګرهار ته تللی و او هلته اعلان وکړ چې په ننګرهار کې د داعش ډله له منځه تللې. په ننګرهار کې چارواکو تېرې اونۍ ادعا وکړه چې د داعش تر اوسه زیات وسله وال د هغوی کورنۍ غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د کندهار په هوایي لوا کې 15 پیلوټان نښه ویشتونکي او ښوونکي له درې میاشتني روزنیز دورې فارغ شول. د کندهار د والي له دفتره په اعلامیه کې چې پرون خپره شوي ویل شوي چې دې پیلوټانو ته د امریکایي بلک هاک هلیکوپټرو په اړه تعلیم ورکړل شوی دی. په هغوی کې 8 پیلوټان، 15 نښه ویشتونکي او 2 ښځینه ښوونکي دي. د افغانستان په ملي اردو کې تر 2000 ډېرې ښځې خدمت کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره د ټیسټ لوبې دوهم پړاو پیلوي. د ویست انډیز ټیم به نن بیټنګ ته دوام ورکوي. په لومړنۍ ټیسټ لوبه کې چې پرون د افغان لوبغاړو په بیټنګ پیل شوه، تر دې دمه ویست انډیز لاس برې ښکاري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپل لومړۍ پاڼې یا انن کې 180 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې ټول لوبغاړي یې وسوځېدل. پرون د لوبې لومړۍ ورځ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې ویست انډیز 88 منډې وکړې او 2 لوبغاړي وسوځېدل. تر دې وړاندې ویست انډیز له افغانستان د 50 اوورونو مسابقې ګټلې، خو افغانستان په 40 اوورو سیالیو کې بریالی شوی دی. د پاکستان ستره محکمه به نن د هېواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مدیر تمدید د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي. د پاکستان ستره محکمې پرون حکومت ته یوه ورځ وخت ورکړ چې توضیح ورکړي چې ولې د پوځ د مشر د خدمت موده تمدید کړې ده. خو که چیرې د پاکستان ستره محکمې نن د جنرال بجوا د کار د مدیر تمدید حکم وکړ، هغه کولی شي چې پر خپلې دندې خپلې دندې ته درې کاله نور هم دوام ورکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اګست په میاشت کې جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مودې د تمدید موافقه کړې وه. عمران خان منلې وه چې د جنرال بجوا د کار موده 3 کاله تمدید شي. د پاکستان ستره محکمه استدلال کوي چې د پوځي مقرراتو له مخې د دې امکان شته چې د پوځ د مشر استعفا وځنډول شي یا د هغه صلاحیتونه محدود شي، خو د پوځ د مشر د کاري دورې د تمدید امکان نه دی پکې ذکر شوی او په پوځي اصولنامه کې په دې اړه وضاحت نشته. په عراق کې مظاهره چانو پرون د هغه هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګری ته اور واچاو. په نجف کې ملکي سرچینو او پولیسو ویلي چې مظاهره چانو د ایران پر قونسلګری حمله کړې وه او ودانۍ ته یې اور اچولی دی. هغوی ویلي د قونسلګری کارکوونکي تر پیښې مخکې له هغه ځایه وتلي وو. د عراق دولتي رسنیو پرون وویل چې چارواکو تر دې پیښې لږ وخت وروسته ګرزبندیز اعلان کړ. په عراق کې له تقریبا دو میاشتو راهیسې د نرخونو د لوړوالي په حکومت کې د اداري فساد او بیکاری له امله مظاهرې کیږي. د راپورونو په اساس مظاهره چان غواړي چې د بغداد حکومت سقوط وکړي او هغه سیاسي طبقه چې مظاهره چیان د ایران په ګډون د یو شمیر بهرنیو قدرتونو په لاس کې ګڼي له واکه لرې شي. د تهران سیاسي پلوي ډلې په عراق کې په حکومتي ادارو او پارلمان کې زیات قدرت لري. په بغداد کې مظاهرې د اکتوبر په لومړۍ پیل شوې او له هغې راهیسې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې تر 340 زیات مظاهره چیان وژل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسېدو امکانات زیات شوي دي. د سولې د هڅو په ترڅ کې افغان حکومت وایي د چین د حکومت له لورې د افغانستان د سولې د بین الافغاني ناستې په اړه د نیټې کره کېدو ته انتظار باسي.
چین د مجلس دا کړه چینایانو طرحه کړی وو، د چین دولت پخونه طرحه کړی وو، موږ منتظر یاست چې د دوی نه واورو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په لوګر کې د دوو مدني فعالانو د نیول کېدو او د هغوی لخوا د برابر شوي څیړنیز راپور په اړه د یو لوړ پوړی کمیسیون څیړنه وکړي.
د افغانستان د جمهور رئیس دغه مسله یې راجل کړې ده د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او څارنوالۍ ته، ولې په دغه ترکیب کې باید مدني ټولنې، د معارف وزارت، حتی د پارلمان هم د بشري حقونو د کمیسیون یو کسان باید په ګډون وي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وویل ایران په عمدي ډول پر هغو ځپونکو اقداماتو چې د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره شوي پرده غوړولې ده.
زه د سکوهنې په برخه کې، د بوکسینګ یا سکوهنې په برخه کې کلبونه لرم او په دغه برخه کې بعضې یو شمېر ځوانانو ته تمرینات ورکوم.
د ژوند رنګونو کې به هم د سپورټي کلب له یو مسول واوري. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې په خبرو کې د پرمختګ په نږدې وخت کې ممکن دی. جنرال مارک میلی په سپتمبر کې د امریکا د لوی درسیزانو د ګډې کمیټې د مشر په توګه ټاکل شوی. هغه دا خبرې پرون کابل ته په لاره کړې. مارک میلی ویلي چې د خبرو د بیا پیل لپاره هڅې روانې دي، خو ډیر کار ته بیا هم اړتیا شته. جزئیات د فرشته جلال زی پر رپورټ کې اورو.
د امریکایي ځواکونو لوی جنرال مارک میلی پرون ویلي چې په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په خبرو کې د پرمختګ امکان تر بل هر وخت زیات دی او په نږدې وخت کې ممکن دی. مارک میلی ویلي، زه په وروستو 13 کلنو کې په افغانستان کې ډیر بوخت وم او د مثبتې پایلې امکان تر بل هر وخت چې ما لیدلی اوس زیات دی. جنرال مارک میلی په سپتمبر کې د امریکا د لویو درستیزانو د ګډې کمیټې مشر وټاکل سو. مارک میلی ویلي چې که بخت یو څه یاري وکړه، موږ به په نږدې وخت کې بریالۍ مذاکرې ولرو. مارک میلی ویلي چې په حقیقي ډول یوې مثبتې نتیجې ته د رسېدو لپاره کار پاتې دی. د دې میاشتې په پیل کې وسلوالو طالبانو یو امریکایی او یو آسټرالیایي وګړی چې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې استادان ول او تر 3 کاله زیات وخت یې له طالبانو سره په برمته کې تیر کړ تبادله کړل. د پرمختګ په افغانستان کې د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره هیلي تازه کړي. خو د سولې د خبرو د بیا پیل امکان د وسوالو طالبان لوري چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري ردوي او حکومت غیر مشروع غني له خند سره مخامخ دي. په افغانستان کې لانجو ډک سیاسي چاپریال د جمهوریت ریاست پیچلې انتخابات او د تشدد دوام وضعیت سخت کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاده او په قطر کې د وسوالو طالبانو د استاذو ترمنځ مذاکره په سپتمبر کې شند شوې. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سپتمبر په پایل کې ټویټ وکړ چې په کم ډیویټ کې د وسوالو طالبانو د استاذو غونډه لغوه کړه او نور خبرینه ورسره کوي. د ترامپ تر ټویټ مخکې دواړو خواوو خوشبيني څرګنده کړې و چې موافقه یې تنجدي سوي دي. د وسوالو طالبانو دوه سرچینو پرون رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې لوړ رتبه امریکایي چارواکو په دوحه کې په دې اړه چې د سولې مذاکره بیا ژوندۍ کړي غیر رسمي هڅې پیل کړې دي. د طالبانو یو مشر رويټرز ته ویلي زموږ مشران په دوحه کې له لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره غیر رسمي خبري کوي او پر یو پلان چې د سولې مذاکره پیل شي کار کوي. جنرال مارک میلی ویلي چې خبري روانې دي. د اسوسییټډ پرس په وینا د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې د دوی عسكر 8600 تنه ته راکمیدلای شي او له دې سره هم د تروریزم پر ضد مبارزې ماموریت جاری ساتلای شي. خو د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي چې د عسكرو د شمیر د کمولو په تړاو کومه پریکړه لا نه ده شوې او 8600 تنه ته د پوځیانو د شمیر د کمولو په ګډون متعدد امکانات شته.
و امر دلته د امریکا د پاوز لوی درسه جنرال مارک میلی ویلی چې په افغانستان کې اوس د وخت را رسیدلې دی چې په دې هواد کې جګړه د سولې لاره هواره شي. د غرض د سولې د هڅو په ترڅ کې په قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په یو ټویټر پرون ویلی چې د دې دفتر مرستیال عباس استانگزی پرون چهارشنبه د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي رونالد کوبیا سره وکتل او یو ورځ مخکې د افغانستان لپاره د جرمني له استازي مارکس پوتسل سره کتلی او په دې اړه نور جزئیات ندي ورکړي. د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان حکومت وایي د چین د حکومت لوري د افغانستان د سولې د بین الافغاني ناستې په اړه د نیټې کړه کې دو ته انتظار باسي. د افغانستان د کورنیو چارو او بخی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای تر دې د افغان حکومت د چینایي چارواکو له لوري د دې ناست د جوړېدو د نیټې په اړه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی. خو وسلوال طالبانو ویلي د افغانستان د حکومت له لوري په دغه ناست کې د ګډون کوونکو کسانو په لیست کې د حکومتي چارواکو د شاملې دوه له امله دغه ناست ځنډیدلې ده. نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په چین کې د سولې د بین الافغاني ناستې د ځنډېدو خبره کوي، افغان حکومت وایي تر دې دمه دوی ته د دغه ناستې د ځنډېدو په اړه رسمي نه دی ویل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغانانو په لیست کار روان دی او لا نه دی ورسته شوی.
چین مجلس تاکړه چینایانو طرح کړی او د چین دولت له خوا طرح شوی منګه منتظر یاست چې د دینه واورو او د دې تر څو پورې مشته رسمن د دې د پتاوی قچولو د نوی تاریخ یادې علاوه کېدو پکله کوم رسمي پیغام نه راکړای. د افغانستان دولت دلسمانه
ټاکل شوی و چې د افغان سولې پاړه د ناسته د 13 اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې جوړ شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بل نیټه نه ده اعلان شوې. وړاندې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ښایي دغه ناسته لغوه شي، خو اوس په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دغه ناستې د ځنډېدو خبره کړې. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین دانه وایي چې تر کله به دغه غونډه ځنډېدلې وي، خو وایي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاسینو پر ځای د لوړ پوړو حکومتي چارواکو نمونه په لیست کې شامل کړي دي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې دا به د سولې خبرې اترې نه وي، بلکې د بین الافغاني خبرو کانفرنس به وي چې هر څوک پکې د نظر د وړاندې کولو حق ولري. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي طالبان دې په دغه ناسته کې د خپل پلاوي ترکیب ته پام وکړي نه د افغان حکومت. تازه په خوانی ولسمشر حامد کرزی ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د بیجنګ په ناسته کې برخه نه اخلي. د افغان سولې لپاره د بیجنګ په دې ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو پر هویت بحثونه او د چین د نیت په اړه د افغان حکومت شک د نړیوالو اړیکو د کارپو انتظار خادم په وینا دوه نور هغه لاملونه دي چې دغه ناسته یې ځنډولې ده.
فکر کوي چې هم چارواکي یا استازي چې د سولې تفاهمي ناسته کې برخه اخلي هغه افغانستان حکومت تسلسل کې د افغانستان د ملت د مسله مسله د زی پاړه باندې د افغانستان حکومت لا اوس هم شکل دي چې چین کې د هدا په د افغانستان د حکومت او هم د افغانستان ملت د ګټو پاړه باندې فکر وکړي. ډیر د فکر کوي چې د طالبانو سره د دې د اوسنۍ نږدېوالي د دې باید د دې چې شاید په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو بحثونه داسې ترسیم او تنظیم کړي چې کته ته طالبانو ته ورسیږي.
خغلی خادم وایي په دې ناسته کې باید داسې کسانو ته د ګډون چانس ورکړل شي چې د دولت پر ځای د ملت استازولي وکړي شي. خو ولیدل شي چې دغه ناسته به کله او په څه شکل جوړ شي او نتیجه به څه وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار وو بچي او شپاړس دقیقې کیدونکو کی د اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگتن پوسټ ورسپانې د لوګر ولایت د مدني فعال محمد موسی محمود چې خپل همکار احسان الله حمیدی سره یو ځای څو ورځې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په توقیف کې او په مړه ولید. محمد موسی محمودی او همکار احسان الله حمیدی د ملي امنیت د ادارې لخوا ورسره هغې نیول شوی چې د لوګر په څو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې په یو راپور کې مرسته کړې وه. واشنگتن پوسټ لیکي د محمودی پر توقیف افغان ولسمشر او په کابل کې د امریکا سفیر انتقادونه کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د مدني ټولنې دغه دواړه فعالان اوس له دوی سره دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې محمودی او حمیدی د تېرې سیشن بې پورس نیولې ول. واشنگتن پوسټ لیکي محمودی په هغه راپور کې چې لومړی ځل ګارډین ورځپاڼې خپور کړی د لوګر په ښوونځیو کې له شاوخوا 1500 زده کوونکو هلکانو سره د جنسي ځورونې ادعا کړې وه. د محمودی له نیول کېدو وروسته د ملي امنیت ریاست یوه ویډیو خپره کړه چې په هغه کې نوموړی وایي په دې راپور کې موندنې درستې نه دي او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د اعتراف دغه ویډیو د پخواني شوروي اتحاد چلند ته ورته بللې ده. واشنگتن پوسټ وړاندې د بشري حقونو د مدافع ډلو له قول لیکي چې په افغانستان کې بچبازي غیر قانوني ده. خوشتمن او ځواکمن کسان له هلکانو د جنسي شریک په توګه کار اخلي. د ورسپانې په لیکنه ډیر نه دي لیدل شوي چې د بچبازي عاملان د مجازات چې خو پر ځای د دې پدیدې قربانیان او د هغوی کورنۍ د ټولنې لخوا مجازات کیږي. امریکای جنس ډیفنس اونیزه د افغانستان د هوایي ځواکونو ته د نوي هلیکاپټرو د ورکولو موضوع ته پام اړولی او لیکي. د ام ډی ایچ آی شرکت د چهارشنبه پور ورځ اعلان وکړ چې 12 نوي ام ډی 510 اف هلیکاپټر به په نږدې راتلونکي کې د هیواد ته ورکړل شي. د شرکت تر دې دوه ورځې مخکې ویلو چې 8 هلیکاپټر د افغانستان هوایي ځواکونو ته رسولی دی. د افغانستان هوایی ځواکونو ته د دغو جنګي الوتکو ورکول 2011 کال راهیسې پیل شوی دی. بلې امریکایي انټرنیشنل بزنس ټایمز هم د افغانستان د هوایی ځواک پر موضوع تمرکز کړی او لیکي د امریکا هوایی جګړه به په افغانستان کې هیڅکله هم پای ته ونه رسیږي. ورسپاڼه لیکي د امریکا د متحدو ایالتونو یو اساسي دنده دا وه چې د افغانستان هوایی ځواکونه وروزي چې وکولی شي په خپله د هیواد هوایي قلمرو کنټرول او پر وسلوالو طالبانو حملې هماهنګې کړي. خو د ورسپانې په لیکنه په دې برخه کې ځینې ستونزې شته. د امریکا دفاع وزارت د ځانګړي مفتش په وروستي راپور کې ویل شوی چې افغان هوایی ځواکونو د خپل هیواد د هوایی حریم د کنټرول په برخه کې ډیره کمه ونډه لرلې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز د دې یادونه هم کوي چې متحدو ایالتونو له 400 زیاتو افغان افسرانو ته د هوایی حریم د کنټرول په برخه کې روزنه ورکړه چې د خپل هیواد د هوایی حریم چارې په خپله تنظیم کړي. خو د ورسپانې په لیکنه دا یوازې د کاغذ پر مخ ارقام دي او په واقعیت کې په دې برخه کې یوازې 3 تنه فعال دي. ورسپانه وړاندې لیکي اساسي ستونزه دا ده چې افغانستان نه دی توانېدلی چې د روزنې یو درست او د منلو وړ یو پروګرام پیل کړي چې په نتیجه کې یو ګډونوال سم وروزي شي او خپل دندې په سمه توګه پر مخ یوسي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. وړاندې په د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې مو هم د لوګر په ښوونځیو کې له هلکانو زده کوونکو سره د جنسي ځورونې د موضوع په باب واوریدل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه عکس العمل څرګند کړی. د کمیسیون ویل په لوګر کې د دوه مدني فعالانو د نیول کېدو پیښه او هغه راپور چې هغوی جوړ کړی و باید یو لوړ پوړی کمیسیون وڅېړي. په لوګر کې مدني فعالانو محمد موسی محمودی او احسان حمیدی په وروستیو کې رسنیو ته په هغه ولایت کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه معلومات ورکړي وو. فرشته جلال زه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې چې یو ځانګړی کمیسیون د لوګر په یشمیر ښوونځیو کې لز د کونکو هلکانو د جنسي سو استفادې رپورت وڅېړي. د ادارې پرون ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان ولسمشر د دې مسلې څېړنه دوی او د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلې ده، خو دوی غوره ګڼي چې نورې ادارې هم پکې شامل شي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور وویل چې دوی د مسلې جدي څېړنه غواړي.
د افغانستان د جمهور رئیس د پاغه ټویټ کې چې هغه لیکلي دغه مسله راځي کړل د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او سرنوري ته، ولی په دغه ترکیب کې باید یوازې کمیسیون او سرنوري نه، بلکې په دې کې باید مدني ټولنې هم وستي، د معرف وزارت هم شو ګډون لري، او حتی د پارلمان هم د بشري حقوقو د کمیسیون یو قسم به پکې ګډون لري.
شکر الله مشکور زیاته کړ چې د افغانستان له ولسمشره مننه کوي چې په دې مسله کې مداخله وکړه او د لوګر د مدني ټولنې د دوو غړو له خوشی کېدو سره مرسته وکړه. په لوګر کې مدني فعالان محمد موسی محمودی او احسان حمیدی د تیر پنځشنبه په ورځ په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره د کتنې لپاره پلار کې ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویل چې هغه یې د دې لپاره نیولې ول چې د رپورت تر خبرېدو وروسته یې ژوند لګواش سره مخامخ و. د ملي امنیت ریاست وروسته د هغه د خبرو چې اعتراف ته ورته وی و ویډیو هم پر ټولنیزو رسنیو خبره کړه. په ویډیو کې محمد موسی محمودی پر دې چې د لوګر په یوشمیر ښوونځیو کې پر زده کوونکو هلوکانو د جنسي تیری په اړه معلومات رسنیو ته ورکړي پښیمانی څرګنده کړې و. هغه ویلي و چې رپورت یې ناقص او له تیروتنو ډک و. د ویډیو په اړه په افغانستان کې د امریکا سفیر دافي نړیوال سازمان او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون شدید خبرګون څرګند کړ او د لوګر د مدني ټولنې د دواړو فعالانو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د امریکا سفیر جامباس د پنځشنبه پر ورځ پر ټوټر ولیکل چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له لوري د خبري شوې ویډیو محتوا د پخواني شوروي د استخباراتو د ادارې چلن ته ورته بریښي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ملي امنیت ریاست چلند ناسم بللی وو. د افغانستان حکومت نه دی ویلي چې د ملي امنیت ریاست داس چلند پر نور اقدامات کېدلای شي کنه. د همنه د څرګنده چې پراتلونکو وخت کې به د ملي امنیت ریاست داس چلند د مخنیوي لپاره څه کوي. خو د آسیا لپاره د بشري حقوقو د ملاتړ د ادارې هیومن رائټس واچ مشري پټریشا ګاسمن واشنگټن پوسټ پر نو ویل چې د بشري حقوقو د دوو داس فعالانو نیول چې د ماشومان په جنسي سو استفاده کې شکل حکومتي چارواکي او شوونکي رسوا کړل د قصد د وژلو معنا لري.
ویوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وی ایران په امن دي ډول پر هغو ځپونکو اقداماتو چې د مظاهره چانو ځپل لپاره کړي امپرده غوړولې ده. په نیویارک کې د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د بشری حقوقو د ملاتړ د یو شمیر ډلو او په ایران کې د پارلمان د یو غړي په حواله ویلي چې تر 140 زیات مظاهره چان په ایران کې وژل شوي او تر 200 نور هم اعتراض کوونکي البته نیول شوي دي. جزئیات د فرشته جلال زیفر پر کې اوري.
هیومن رائټس واچ پر پورت کې لیکلي چې د ایران حکومت باید ژر تر ژره په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو وګړو د نیول شوو کسانو په مظاهرو کې د لاس درلودو په تور د توقیف شوو وګړو رسمي شمیر اعلان کړي. هیومن رائټس واچ د ایران پر رژیم رخ کړی چې د رپورټونو پر اساس د شوي تیری او زور زیاتی په اړه د خپلواکو تحقیقاتو اجازه ورکړي. د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د برخې مرستیال مشال پیچ ویلي چې د ایران چارواکو تر اعتراضونو 12 ورځې وروسته له د وژل شوو وګړو دقیق رقم نه دی خبر کړی او توقیف شوو وګړو ته د مرګ ګواښونه کړي دي. هیومن رائټس واچ ویلي چې د اعتراض کوونکو پر ضد د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو چې د نومبر د 15مې په ماښام پیل شول شدت دقیق نه دی څرګند، ځکه د ایران رژیم 4 ورځې په هغه هیواد کې پر خلکو انټرنیټ بند کړی و. د ایران حکومت تر اوسه په اعتراضونو کې د وژل شوو کسانو رسمي رقم نه دی خبر کړی. د ایران رژیم ویلي چې اعتراضونه ډاکمارو وګړو پیل کړي او د اسلامي جمهوریت بهرني دښمنان لکه امریکا، اسرائیل، د دې دواړو هیوادونو نور متحدان او سعودي عربستان تر شاول. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د بسیج ځواکونو په غونډه کې ویل چې پر دې اعتراضونو چې د ډېری خطرناکې د سې پر بنا پیل شوی ول ډېری پیسې لګیدلې وې. خامنئي ویل خلکو یو ژوره پراخه او خطرناکه د سیسه پلان کړی و. امریکا ډېری پیسې مصرف کړې وې او هڅه یې کوله چې دلته موقع ترلاسه کړي او د تخریب قتل او چپاول کمپاین د تیلو د نرخ د لوړېدو له امله د اعتراضونو تر نوم لاندې پیل کړي. هغوی فکر کاوه چې موقع ورغلې ده او خپل ځواکونه یې را میدان ته کړي ول. خو دا کمپاین خلکو تالا او شنډ کړ. د ایران دولتي خبری اژانس ارنا پر نوېل چې په اعتراضونو کې اتته نه چې د امریکا د استخباراتو له ادارې سره د تړاو تور ور باندې لګیدلې نیول شوې دي. ارنا د ایران د استخباراتو په حواله پر نوېل چې له سی آی ا سره د ارتباط په تور نیول شوی کسان د ولسی ژورنالیزم په پلمه په بیلابیلو هیوادونو کې روزل شوی وو. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان ویلي چې پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا په خبرو شو ویډیوګانو کې واضح لیدل شوی چې د ایران امنیتي ځواکونه پر مظاهره چانو ډزې کوي. پر پورت کې هم دا راز د ټولنیزو رسنیو د معلوماتو پر اساس لیکل شوی چې په مظاهرو کې د وژل سو وګړو ډیرو کورنیو او خپلوانو ته اجازه نه ورکړل شوی چې خپل عزیزانو مړی ترلاسه کړي.
او اوس هم یو ځل بیا په مو کې د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د کندز په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه تیر ماښام شوې ده. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادي وویل په وژل شوو کې شپږ میرمنې، یو نارینه، شپږ ماشومان او نجونې او دوه هلکان شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هیوادونه د افغانستان سرحدونه له نږدې څاري ځکه چې په هغه هیواد کې د بهرنیو تروریستانو په ګډون ډیرو مسایلو ته اندېښنه لري. د کندهار په هوایي لوا کې 15 پیلوټان، نښه ویشتونکي او ښوونکي له درې میاشتنۍ روزنیزې دورې فارغ شول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره د ټیسټ لوبې دوهم پړاو پیلوي. د ویست انډیز ټیم به نن بیټنګ ته دوام ورکوي. پرون د لوبې لومړۍ ورځ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې ویست انډیز 8 منډې وکړې او دوه لوبغاړي وسوځېدل. د پاکستان ستره محکمه به نن د هېواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مدیر تمدید د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي. د پاکستان ستره محکمې پرون حکومت ته یوه ورځ وخت ورکړ چې توضیح ورکړي چې ولې د پوځ د مشر د خدمت موده تمدید کړې ده. او په عراق کې مظاهره چانو پرون د هغه هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچاو. په نجف کې ملکي سرچینو او پولیسو ویلي مظاهره چانو د ایران په قونسلګرۍ حمله کړې وه او ودانۍ ته اور اچولی دی.
دا ژوند رنگونه
زمانو فهیم احمد هوتک ده د افغانستان د ملي لوبډلې قهرمانی ما او اوس فلحال دوه کله پونه لرم او ګنج میرزوانان لسره په مختلفو ټیمو کې تمرینات مخ باندې بیای.
که د ورزش په کوم برخه کې تاسو کله پونه لرئ؟
زه د سکوهنی په برخه کې د بوکسینګ یا سکوهنی په برخه کې کله پونه لرم او په دغه برخه کې بعضی یو شمیر ځوانانو ته تمرینات ورکوم.
تمره وخت کې چې دغه البته سکوهنی برخه مو انتخاب کړی
تقریبا په حدود د 14 کال کېږي چې زه د سکوهنی تمرین یا ورزش په مخ باندې بیایم.
ولې مو دا ورزش انتخاب کړ؟
ولې د وړکیتوب نه مې د ماشومتوب نه مې د دغه سی ورزش سره شوق او بل اخر هم دغه سی ورزش ته مې مخه کړل.
کله یعنی داسې هم شوی چې کوم لوب کوم پوزه خوږ شي وي، لاس مخ خوږ شي وي یا څنګه ستاسو مدر تر رسیدلی وي؟
دا خو بس یو معمول ده. رزمي ورزشکاران دي چې په سپارینګو کې په مسابقات کې په مراتب داسې پیښه راغلي چې د ماسوګموي ویني شي وي، مخ مې بازي نور زاینه ساده مې لیدلی جوبل شي. بلې هو.
کوم جالب خاطره لري دغه ورزش نه؟
ولا خاطرې ډېرې زیات جالب خاطرې دي د ورزش نه، د مسابقو، د حالاتو نه، د تمریناتو نه ډېرې زیات خاطرې لري. خو د دو خاطرو د جملې نه یو خاطره دا و چې یو ځل د ما مسابقه ولا ملي مسابقه ولې نو نفری د یو قانون د یو سیستم شته د مسابقو په جریان کې چې یو بریک دی او سټاپ. کله چې بریک وای دوه لوبغاړي د یو لاند وخت لپاره وقفه کوي، دغه نه بعد لوب شروع کیږي او یو د سی سټاپ وای چې دواړه لري. نو کله چې نفری بریک ویلې ما د سی فکر وکاو چې ذاتی هغه کیږي دا سټاپ درک مې ونه کو چې سټاپ په دی وخت چې شاته راغلم دی وخت مې عارف زو هغه ما په عارف باندې ورمنډه کړه. نفری ایران شوی او چې وسو کم دی په منځ کې، یعنی هغه قانون او اصول بیخي د منځ لاړو. نو د غلیدونکو ته موږ د پاره دغه خاطره ډیره زیاته جالبه وه.
دو د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خلاصه ډیر سره اوسې زمو خبرونه دي ما هم تر وبو دوام کوي. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو بل خبرونه زمو همکار فرشنګا مختوري فرشجان خره خلاص
تشکر. نوري اسنوري خسته.